احمد شبريم هر کلیم وکو د بریتانیا سپیاسم ویل ویډیس باید پر روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرې شي
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو
د بوریس جانسن د دې څرګندونو تر څنګ به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې په دې خبري مجله کې درسره شریک کړو د افغانستان د جګړو په ډګر کې د وروستیو تغیراتو مسأله نړیوالو چاپي خپرونو څېړلې ده او د دې کتنې تر څنګ د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو
د وچې میوې چې د دوکان نه مو خوښ به منځه ولسوالۍ کې
تر هر څه مخکې خبرونه ملګرو ملتونو د افغانستان بشري وضعیت ته ژور اندېښنه وشوه د اروپایي خبریالانو فدراسیون افغان خبریالانو ته د سیاسي پناه ورکولو د پروګرامونو د پراخېدو غوښتنه وکړه او دنمارک د خپل هیواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسي د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر ښځو نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغېزو له کبله اندېښنه ښودلې د یونیسیار د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لکه بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ بیان دي شابیا مانتو پرون په جنوا کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د ارقام ټکان ورکوونکي وبلل او ویویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښې چې د خبرداري وړ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یو ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت پور شو د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د روانې لسیزې تر د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP ویاند تامسن فیری پر ملکی وګړو د افغانستان د جګړې د ناوړه اغیزو پاړه اندېښنه شودلې او ویلې دي چې دا نشته تر هغه کچې چې اټکل کې د ډیری چټک شي ودی شاغلی فیری زیاتوي چې روان وضعیت په افغانستان کې د یوې بشري فاجعې څرګندونه کوي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي هاي کوماس پرون جمعه په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاري پترس کې خبريالانو ته وویل
موږ به پر روانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوو او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي
بلور ته د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل هیواد له ټولو وګړو وغوښتل چې له افغانستانه ووسي د ای بی سی نیوز خبری چینل د راپور لمخې جیب کوفوت په افغانستان کې مخبزیاتې دوه بحران یو جدي وضعیت بللی دی او د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې په کابل کې د دې هیواد سفارت تړل کیږي خو ده وویل چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دقیقه نیټه نشي ښودلی دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې پر ورځ د ډنمارک پارلمان له افغانستانه د هغو 45 افغانانو پر ایستلو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د دې هیواد لپاره کار کړی او هغوی ته یې په دې هیواد کې د 2 کلنې استوګنې وړاندیز وکړ ډنمارک په کابل کې خپل سفارت په 2006 کال کې پرانیست د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ بر کړی او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادوی غوښتي دي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي AFG پرون په یو بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شو د افغان خبریالانو د ملاتړ نړیوال کمپاین څخه چې د اګست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړی دی د اروپایي خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې اوس مال په افغانستان کې له 1200 زیاتو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي او زیات شمېر یې تر ګواښ لاندې دي EFG ویلي دي چې د جګړو له پراخېدو او د افغانستان پر ځینو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمېر رسنۍ بندې شوې دي په روسیا کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځه سیمه کراسنادار کې د ابینسک ښار محکمې پرون وروسته له دې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی واسلی ملیشکو په یوه افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی یې په درې کاله بند محکوم کړ. شاغلی ملیشکو ویلي چې د دې ډلې غړی دی خو په افراطي ډله کې د غړیتوب تورې رد کړی دی. په روسیه کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ناتړ لاندې ارتودوکس کلیسا واکمنه ده، د یهوه شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي. د بیلاروس وی محکمې پرون د وی خپلواکې آنلاین خبری شبکې وی پاڼې د افراطي وی پاڼو په توګه ونومولې. د زیر کلا ډاټ آی او په نوم خبری وی پاڼه تیره میاشت د توت ډاټ بای د خپلواکې آنلاین خبری شبکې د بریالانو د خبریالانو لخوا جوړ شوی و، خو د بیلاروس حکومت دا شبکه چې ډېر پلویان لري او د هغې بانکي حسابونه بند کړي او د هغې یو شمېر کارکوونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولې دي. توت ډاټ بای یوه له ډېرو منلو ویبپاڼه وه چې په بیلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه یې راپورونه خپرول. دا سجرډو سهارنۍ خبری مجله په منځني سبد دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. دا خبری مجله زه احمد چیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې طاهر روشان راسره مرستندوی دی. ملګرو ملتو، ناټو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ار کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډېر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څو اونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخکې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغېز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د مهال له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نه شي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یوه هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډېر زیات ښکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نه شو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو له کبله د رامنځته شوي تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. ستولتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به یې په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوي ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک پانه خپور شوی راغلی دی چې دواړو مشرانو د بلخ له والي، د شاهین قول اردو له قمندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یوه غونډه کې په شمال او په تیره په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. عطا محمد نور او مارشال دوستم چې دوه نیمې لسیزې په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړۍ جګړې کړې دي، ژمنه کړې چې د خپلو وینو تر وروستي څاڅکي پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسي پاڅونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسي پاڅونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلا مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تند غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه دا نه ده، ملت د دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي او په مرګ به د دوی چاره کېږي او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډلهیز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید و شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه افشا شي پرون جمعه ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند طرحه وړاندې کړې ده. په دې اړه ښاغلي خلیلزاد په نهه مادو کې یوه طرحه وړاندې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړې په ډېرېدو او د دغه هیواد د اکثرو ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکېچ د حل لپاره نه مدعیزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون او د قطر په کوربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته په رسېدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیږد لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړی دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شاملو هیوادونو په افغان حکومت غږ وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره دغه لارښود وکاروي. د طرحې په اومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او د سولې لپاره د دولت وزارت هم زموږ اړیکو ته ځوابونه وایي، خو افغان حکومت وړاندې طالبانو ته وړاندیز کړی و چې جګړه دې ودروي او په واک کې شریک سي. له دې وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي و چې که وړاندیز سوی طرحه باندې بحث او ومنل سي، د افغانستان ستونزه به په اساسي ډول حل سي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د هیواد د 15 ولایتونو زیات ولسوالۍ او د څو ولایتونو ښارونه د طالبانو لاس ته ولیدلي او د طالبانو پرمختګ لا هم دوام لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند څنګه دی؟ د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا به په دې اړه په روانه خپرونه کې واوري. له زبیح الله مجاهد سره د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې مرکه لرو. و بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړي. ناروی ټوډی ورځپاڼې د خپل هیواد د دفاع وزیر خبرې خپرې کړي چې وایي طالبانو د افغانستان د خاورې پراخې برخې ونیولې او دا هیواد د یوې بشپړې کورنۍ جګړې په لور روان دی. د ناروی دفاع وزیر ایریک کریستوفرسن همداراز ویلي افغانستان هغه هیواد دی چې دوی د شیګنې او شکېدو هیله لرله، خو اوس دا هیواد د بدمرغۍ لور ته روان دی او دا بدبختي لا پوره نه ده پیل شوې. د برتانیا دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې القاعده ممکن بیا افغانستان ته وګرځي. د سکاتلند هیرالډ رسپانی د برتانیا د دفاع وزیر بن والیس په قول لیکلی چې په دې اندیشمند چې د القاعده څو ملیتی تروریستي ډله به بیا په افغانستان کې فعال شي. د افغانستان د اوسنی وضعیت پر د امریکا په پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ اچولې ده. میرر رسپانی د طالبانو تر لاس بری پوری لیکلی چې ولی د امریکایی پوځیانو وتل د القاعده برای ګڼل کیږي. د برتانیایي رسپانی په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په جګړه کې د برتانیا د 8 میلیارد پاوند مصرف او 450 برتانیایي پوځیانو د وژل کېدو یادونه کړې او لیکلی دی چې له دې هیواد وتل به د لا ډیر لګښت او په نړۍ کې د برتانیا شهرت ته د زیان سبب شي. د برتانیا بل ورځپاڼه میل کابل ته د طالبانو له نږدې کېدو سره له دې اشاره د بهرنیو ډیپلوماټانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورځپاڼه په باور له افغانستان د امریکا یو ناټو ځواکونو ناببره وتل کېدای شي القاعده ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې بیا ځالی جوړ کړي. ورځپاڼه لیکلي د طالبانو د جمعې د ورځې له پوځي بریاوو وروسته امریکا او برتانیا زرګونه پوځیان کابل ته ولېږل چې خپل اتباع له دې شاره وباسي. ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼه د طالبانو له لوري له بانکونو د ښځینه کارکوونکو د ایستلو په باب لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې پر اساس طالبانو په کندهار ښار کې 9 ښځو ته چې په بانک کې کار کاوه ویلي چې نور کار ته ورنشي. طالبانو شل کاله په خوا د خپل واکمنۍ په محل هم شذو ته د زده کړو او کار حق نه ورکاوه، خو اوس دا ډلوي چې شذو ته د تعلیم کار او فعالیت اجازه ورکوي. طالبان وایي هڅه کوي چې په تازه نیولو سیمو کې دولتي ادارې فعال کړي او پخواني مامورین بیرته پکې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په ځینو سیمو کې طالبان د یو شمېر خلکو په نیولو او وژلو تورن کړي دي. د دې ډلې ویان صبیح الله مجاهد دا رد کړه چې ګوندې د دې ډلې جنګیالیو دي په نیول شویو سیمو کې غچ اخیستونکي اقدامات کړي وي. له صبیح الله مجاهد سره اجمل انت مرکه کړې ده.
تاسو وایي د سولې خبرې ته ژمن یې طالبان وایي، خو ګورو چې پرله پسې تاسو د ولایتونو مرکزونه نیسي سیمې نیسي، دا دوړ خبرې تاسو سره خپل څنګه پخلا کوي؟ سوله که جګړه
زموږ دریز معلوم ده، دریزم د سولې او د تفاهم دریزو ده. ولس میاست موږ د جګړه نه کوله، بعد له دې توافقنامه امضا شوه. ولی تاسو ولید مکرر ډول باندې د کابل ادارې له خوا د جګړې خبرې کیږي او دا 13 ونې باندې بلاند یو دلیل ونی سوسې اشرف غنی د شپږو میاستو د پاره د لوی عملیاتو او د کاری گزارونو اختار ورک. نو دا سه سره مقابل جهاد کې دا سه څوک سره مخ بیانو تبي خبر د سولې د خبر د لار نسره ته بیا به جګړه پریکړه کوي.
دا خارونه شل کاله د حکومت تر واک لاندې وخاره ده چې الته به داسې خلک چې یا دولتي ادارو کې و یا خصوصي سازمانونو کې و یا د افرادو په توګه دوی به د تاسو په وړاندې وسلوال مخالفت کړي، چا به در تاسو په وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې کړي. دغه خلکو سره چلند څه دی؟
اسلامي امارت دری جو استاد چې کله موږ ټول ساحې نیسو الته به طبیعي زموږ مخالفین وي، یا به زموږ سره د شل کاله جنګیدونکي خلک یا تبلیغات کوونکي یا هر نوم چې موږ ورکو، خو موږ به د زغم نه کار اخلو. زموږ پالیسي د زغم ده او دغه ټول به برداشت کوو ځکه دا افغانان دي، د هیواد خلک دي.
مجاهد صاحب، داسې رپورټونه هم شته چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جنګیالیو کورونه تلاشي کړي دي، ځینو خلکو پسې ګرځېدلي دي، ځینې خلک یې کورونه نه ایستلي دي، حتی له ځینو ځایونو نه دا رپورټونه هم شته چې هلته وژنې شوي دي یا انتقام اخیستونکي بریدونه شوي دي. څه وایي په دې اړه؟
نو تاسو پر دا خبر ټول پروپاګاندا او تبلیغات دي. یو دوه درې مورد موږ داسې لرو چې شخصي افرادو د خپلو دښمنانو د انتقام هڅه کړې ده په شخصي توګه باندې. هغه کسان هم ډېر تر جدي تعقیب لاندې دي، موږ یا نیولي یو یا د نیونې په حال کې یو. ولې د امارت د مجاهدینو په ادرس باندې هیڅ چا ته اجازه نشته چا پسې تعقیب وکړي یا څوک پلټي یا چا سره برخورد بد وکړي یا څوک ووځي. دا خبره اکثره تبلیغات سوي دي موږ اورو.
یوه ویره دا ده چې تاسو کېدای شي په خپلو جنګیالیو باندې کېداسي یو بشپړ واک او اختیار ونه بوسي، ځینې جنګیالي مو یا ځینې قمندانان مو خپل سر اقدامات وکړي.
په پراخه توګه داسې څوک څه نسي کولی. که انفرادي شکل باندې داسې یو سي طبیعي ده، سب کې به مختلف خلک وي، سو استفاده کوونکي یا خپل سری یا بې تجربې. خو موږ یې جدي مخه نیسو. موږ مقرراً تاسو د مشرانو ویناوې اوري، اعلامیې اوري. او اوس دام سوي چې په ټولو ولایتونو کې ځانګړي کمیشنونه منځته راغلي چې دغه تخطي کوونکي چې هر څوک یې که فرد وي که یو قمندان وي که یو ډله وي هغه تعقیب سي او مخه ونیول سي جدي توګه باندې. نو موږ مطمئن یو چې داسې څه به نه واقع کېږي، ځکه دا نن چې موږ تاسو خبرې کوو تقریبا اتلس ولایتونه ټول زموږ تر کنټرول لاندې دي. دغه ټولو اتلس ولایتو کې اتلس پیښې هم نه لرو. نو بیا انسانان یو طبیعي کمزوریانې به وي، ولې داسې په دومره لوړه کچه باندې په دومره لویو ولایتونو کې تر اوسه مخه نیول سوی، وروسته به انشاءالله دا تسلط لا زیاتېږي، کنټرول به لا ډېریږي.
مجاهد صاحب، زندانونه مات شوي دي هغه ولایتونه چې تاسو نیولې دي؟ یو شمېر کسان به هغه و چې د تاسو جنګیالي وو او تاسو په انتقاد درلود چې دا سیاسي بندیان وو، تاسو به خوشی کړی. یو شمېر جنایي بندیان خوشی شوي دي، په دې اړه باندې تاسو درسته دي؟ ولې دغه جنایي بندیان خوشی شول؟ فکر نه کوي چې دا به ټولنه کې بیرته ستونزې را پیدا کړي؟
په دې مورد باندې یو شی زموږ متوجه اوسېږو چې دا څه ولایتونه کې زندانیان راوتلي یا زندانونه مات شوي دي، دا هغه وخت سوي چې موږ لا ولایت ته نه یو رسېدلي. دا کار سوی ده په ډېری سیمو کې، بیا ټولو سیمو کې، ځکه چې هلته موږ څو چې داخلیږو مخکې له وخته هغه مقابل جهاد کې بندیانو ساتونکو یا پولیسو د ساتنې وظیفه پرېښې ده. حتی په ځینو ولایتو کې داسې هم سیمو چې د دننه دروازه خلاصه کړې ده په خپله بندیانو ته.
هغه ښارونه چې تاسو نیولي دي، دلته یو سیستم و جوړښت و، خصوصي ادارې وي، دولتي ادارې وي، یو کار یې کوه. داسې نه ښکاري چې تاسو دې دومره چمتو اوسئ چې مثلا ښاروالۍ ته همدستي د ښاروالۍ مامورین واستوئ، امنیي قمندانۍ ته د امنیي قمندانۍ خلک واستوئ، فني ځایونو ته فني ځایونو خلک واستوئ. څه کوئ له دغه ادارو سره، د دغه جوړښت سره؟ خلک خو کېدای شي درنه خدمات وغواړي.
بلې، اول خو دا داسې اوس خو ډېر زر داسې خلک باید توقع ونه کړي، ځکه موږ د جګړې په حال کې یو. څو ورځې کېږي چې موږ دا صحنې وینو چې تبدیلې شوي دي، یار څه تغیر شوي. او بل هم ټولنه غوښتنه دا ده، زموږ مشرانو په هر ولایت کې اعلانونه کړي چې ټول هغه مامورین یا کارکوونکي د دولت بیرته خپلو وظایفو ته راشي چې مخکې کار کاوه.
د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. فرانسې د نژادي توپیر په اړه د ملګرو ملتو یو کنفرانس تحریم کړ. فرانسوي چارواکو په دې کنفرانس کې له یهودانو سره د ضدیت سابقه د خپلې دې پرېکړې علت بللی دی. یو شمېر لویدیځو هیوادونو او اسرائیلو هم مخکې اعلان کړی و چې د ملګرو ملتو په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
فرانسه وایي د هغو هیوادونو پر پلې پلی ښایي چې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو له کبله یې د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو کنفرانس تحریم کړی. د ولسمشر ایمانویل ماکرون دفتر پرون جمعه اعلان وکړ چې د دوربان په نوم د نژادي توپیر په اړه په دې کنفرانس کې به ګډون ونه کړي. د دوربان راتلونکې غونډه د دې کنفرانس د شلمې کلیزې په مناسبت په نیویارک ښار کې په پام کې ده. د نژاد پالنې په اړه د ملګرو ملتونو لومړنی کنفرانس په 2001 کال کې د جنوبي افریقا په دوربان ښار کې جوړ شو او له همغه وخته د دې کنفرانس نوم هم دوربان شو. د همدې کنفرانس په نتیجه کې د دوربان اعلامیه او د نژاد پالنې پر ضد د اقدام پروګرام هم اعلان شول. د فرانسې د جمهوري ریاست په بیان کې راغلی چې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې کنفرانس په پخوانیو غونډو کې له یهودانو سره د ضدیت سابقې ته په پام سره پریکړه کړې چې فرانسه به سکل په دې کنفرانس کې برخه ونخلي. متحد ایالاتونو، برتانیا، استرالیا، اسرائیلو او د لویدیځ یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې کنفرانس کې له یهودانو سره د ضدیت د سوابقو په اړه اندېښنو ته په پام سره د دوربان سګنۍ کنفرانس تحریم کړی دی. د دوربن کانفرنس په مخکنیو کلونو کې یو ځل د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د نښتو او د مرایتوب د میراث تر اغیز لاندې راغلی و، خو متحد ایالات، کاناډا او اسرائیل د دې کانفرنس د پریکړه لیک د مساودې په اړه چې پر اسرائیلو انتقاد پکې شوی و او صهیونیزم له نژاد پالنې سره ورته بلل شوی و د بحث له غونډې ووتل. د کانفرنس د پریکړه لیک متن چې نژاد پالنه، نژادي توپیر، له پردیو ویره او نه زغم یې غندلی و، وروسته اصلاح شو او لانجمنې برخې ترې وایستل شوې. په دې اسنادو کې همداراز د مرئیتوب له کبله د انسانانو پر کړاو خفګان ښودل شوی و. یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې پر اسرائیلو انتقاد او د دې هیواد لخوا د فلسطینیانو د ټاټوبي اشغال اکثرا د یهودانو پر وړاندې د کرکې په بڼه راڅرګندیږي، خو فلسطینیان، عربي نړۍ او یو شمیر نور هیوادونه وایي چې د فلسطینیانو د قلمرو د اشغال په خاطر پر اسرائیلو انتقاد قانوني کار دی او له یهودانو څخه د کرکې معنا نه لري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
مخکې تر دې چې لنډو خبرونو ته ورشو، د سپورت له ډګره به مو خبر کړو. له کرکټه، په نړیواله کچه دوی ټیسټ لوبې روانې دي، د انګلستان او هند ترمنځ او د ویسټ انډیز او پاکستان ترمنځ. د انګلستان او هند ترمنځ د ټیسټ لوبې نن درېمه ده. انګلستان 119 منډې په لومړي پړاو کې کړې دي، درې لوبغاړي اوټ شوي دي، او تر دې مخکې هند 324 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوسېدل. د ویسټ انډیز او پاکستان د حال دی چې د پاکستان ټول لوبغاړي د 219 منډو په جوړېدو وسوسېدل. په ځواب کې ویسټ انډیز 251 منډې کړې دي، 34 رنز مخکې دی او اته لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغېزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د یونیسیار د راپور له مخې د تیرې مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له امله له خپلو مینو شاوخوا 2.5 لک بې ځایه شویو افغانانو په سلو کې 80 ښځې او ماشومان دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم به سمدستي افغانستان ته واستوي. هایکو ماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشارې په ترڅ کې خبریالانو ته وویل چې په راروانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکوونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته رسو. د ډنمارک بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد له ټولو وګړو پرون وغوښتل چې له افغانستان ووسي. د اروپایي خبریالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون له سیمه ییزو دفترونو سره خپل ژغ پر کړی او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادو یې غوښتلي چې د افغان خبریالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکوونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي. په روسیا کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامدار ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په 3 کاله بند محکوم کړ. او د بیلاروس په محکمې پرون د یوې خپلواکې آنلاین خبري شبکې ویب پاڼې د افراطي ویب پاڼو په توګه ونومولې.
دا ژوند رنگونه.
تنم چه ده؟
حبیب رحمان.
چه کاروبار کی؟
ده وچه میوه وچه شده دکان نرم خوز به منزه اولی سوله کی.
تا سر بخی دیر زیادا میوه دلتا پا دکان کشتا و نور شاین و مرسره دی. داغ میوه دیر وقت لکوم زهر اوڑه؟
زهرین که ها کل حل خوز خارس هر اوڑه و مدفر شاین و پاینده که هیلا دارو شده آزمی تر پای خرید بکن.
داغ وچه میوه ده افغانستان ده که ده نور و هیوادون هم ده؟
اکثریتی افغانستان ده بدم یو درکم امریکایی و پاکستان.
کم زیاد خلق خوخوی؟
وطنی زیاد خلق خوخوی. امریکایی لگرزان دی اگه او سکسدی دی نور خیلی دی اگه اوانی تولیداتی خلق.
زایقه دی کبی و خدا؟
زایقه یا وطنی خلق.
اخبال دلتا پا خوست که کم دست نواش تا چه مثلا ام دلتا که گیم او تاس خطوه؟
یار دست نواش با نوی که خوست که او کپلی وی نور با دست خواست.
چرماز لکم زیر اوڑای؟
چرماز هم ده شهر اینو لمخنا ده
تقریباً
نہ
ہم دا یو دکان لارے